د راپورون لمخیه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د ناپیژند وسلواله په بریتس کې لږ تر لږه ولس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپور کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاپاشا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبې شوی ویل شوي دي چې په دغه بریتس کې صوفیان او ملاتړ یې په نښه شوي. تر اوسه ځایي چارواکو د دغې پېښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا یا کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت منلی، خو ځایي طالب چارواکو ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو و بریدونه کړي دي. د کرم یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چیناره کې د باکرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولې دي. د کرم پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پېښې د څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. پرون په کوزه کرمه کې د مسافرو پر موټرو په بریتس کې د ځایي چارواکو او مشرانو په وینا باندې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی. د ترکیې پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارونکي موټر د تلاشۍ په ترڅ کې 10 افغان کډوال او 4 انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا بیا پولیسو د دغه ښار په زړه کور کې د 9 افغانانو او یو پاکستاني پناه غوښتونکي د نیولو خبره کړې ده. د ترکیې رسنیو په خبره ده کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي دي. ترکیې سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی په خبره غیر قانوني د هیواد ته ورغلي وو بیرته افغانستان ته لیږلې دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریډا پخوانی لوی څارنوالا پام باندې د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیله وه.
آزادی ملما
د آزادی ملما قدر منوریدون کو زما فرشتي صحاق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته خره غلی مننه چې زما بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشتي ګولې ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه. ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده او د خدای مینا ده. نو دغه مینا او خلا باید سړی باید بډیر از په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډیر جوړ وسیږي.
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي. تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي؟
نو خبره دا ده چې دا ما ته ژوند باندې خبرې وکړي. دا ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لذان سر دیر دا ادب لپاره دا شعر لپاره دا خبرو لپاره دا مین لپاره ارسل رلی شی دیر. نو مگو تاس دا کم ژوند چه دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شیر کې رامخې ته شي کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ. د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیله یو نو امیدونه کې بده کوم شعرونه دي.
کته سو خپل پر چاپی اثر وغږیږي څومره کتابونه لري او څومره اثر مولا چاپ نه دي یا چاپ ته ماده دي کې په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکړي.
ولنه ما خو اول د شاعرۍ کتاب لمه خامه تر ما خامه په خور کې چاپ کړو سل پنځوس کاله دیش کاله وای کیږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا هغه پسې نرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب گای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د خاپېری ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزری وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغلی او یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوږ دی. ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمع وړې وړې خپرې شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نورم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غله زینه راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پښلا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلال کلوی فتح او کلوی برای ور تخکار نو هغه موسم کور ته ډیر خوشاله و ما اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ د پاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کې چې دا ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې خبرندوی ټولنه به مثال پیسې به موږ تر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او لاسه هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله الکنور دنیا کې چې دا نو دې تبم ډیر خوشاله و. نو اوس دا نه هیلی بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل د کرلې وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وې نه ری به حاصل یو انخلیا غلې به وشي او یم دغه سپو غم زکه کې توي شي. نو دا یو نه هیلی دا یو مایوسی دا بالکل. اوس د کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي ناصر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري. تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې ما ته ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی. خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چا ته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشترا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي. یعنی دا تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې کا په یو مرکز کې راټول نشي، یو مشاعره په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونه نه د پخوا په څیر هغه سه غونډې نه کیږي منظم لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کیږي. یا ځینې دوستان مثال مونږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه سه په پریمانې باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه سه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست په مورچه کې ناست ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده. تاسو ولته یاستي په خوا په د ورستې او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی، ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانه درلوده. خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خودخی، یعنی دوی باندې خودخی دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی وه نرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر او شاعري هم دغسې یو مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره، د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې، په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې چره کې څه غوړېدنه راغله که نه، نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو ځواک دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایي چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړي چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنه سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنه نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی ده، د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده. یعنې دې سره د زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنې ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي. ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندي وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه، په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره اوړه تړل ده. نو زما ځواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په که جمهوریت که اوس و د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره. خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زموږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زموږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن تم راځي او هغه چې په بهر کې دیم هله دا چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکه داس کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن تم خیر رسیږي. زما خپل ولا نه پیګم نوم زړه مې نه دی دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیز کیږي کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی وس مو ځوان په سر روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دی آیا اوسنی حالاتونه تاسو خوشاله یاستی؟
نو خبره دا ده دا ساده چې ما تاسو سره د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دا اوس دا تقریبا د ټول سیزې د 45 کال افغانستان دا سه ګړګړو سره مخ دی خو نو امیدې مو د چا خبره ګناه ده نو امید کیږو بم نه افغانان ډیر د مینه خلک دي ان شاء الله چې ټول وزړونه سره نږدې کوي دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریک کړې ډیر زیاته مننه کور ودان. ترنو ریتونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر وو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمو خوګو شپېلې غږ ماته زړه را مالي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خواب خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی قلم چوٹے بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا بھی دی نغمے دش پلائی چڑے کالو نوڑان دے زوم د کلمې شوم پاپسان کې به مې اوره دو ربا د ادم د درخانه په دوار ولې چکه با د بنگلو شرنګ په سور تالو او په زیر په بام کله به چې ګلان دا ما د بهرام یوړا دیو ترابا ما با شړل ور وسی رات مشرام بوي ول جاړي داو کې صدا چرېتیا خو ندي خو تسلي و زمانه کې دلا پوری کیا غش په هم ډیر خپش وم چپو کوټه کې په نصارا لا بدرې کا پیرې ور پسې باندې دروازه او کړکې دکلین چونه ورطا ناستی وی پا مینا پا شاوک بدر جمالا دو وزر و جامو کے پادا گڑے جا کلا پا مسکوا او کلا پا خندا گڑے جا زما ترخوا ہم راخلا مایلا سنا دو وزر و جامو و غلل د خخ لمنه پسته مستوا لکه پاستو ماستران جو لکه ورخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدره له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ وموښه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بېهوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه. بدرۍ